تاسو ازادي رادیو ته غوښته یو ساعته پښتو خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري خبري کې په روانه خبرونه کې چې د دوی منیمای ډیره برخه ده او کوښوي ځانو پروګرام ته ځنګړي شوی په لومړی نیمای کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په منځغونډه کې ویل چې د افغانستان ټول خلک باید په یو غږ ترور ته نه وي. خو تر هڅه مخکې خبرونه د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
د خبرونو سرچکې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ملي وحدت حکومت باید په هیواد کې د امنیت تامین په برخه کې چنګ ګامونه پورته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د حکومت څخه وغوښتل چې په هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او په کونړ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني طالبان ترمنځ جګړه کې 8 وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د ملي وحدت حکومت باید په هیواد کې د امنیت تامین په برخه کې چنګ ګامونه پورته کړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې یاد هدف ته د رسیدو لپاره باید افغانستان د دوست او دشمن په برخه کې یو ځانګړی تعریف وجود ولري. دغه سرګندونی په داسې محل کېږي چې په دې وروستۍ کې په کابل او ولایتونو کې په انتحاري حملو او چاودنو زور اخیستی دی. په وروستۍ انتحاري حمله کې چې تېر ورځ د کابل ښار په مناهي کې وسوه، د ملي اردو شپږ سرتېرو وژل سول او د ملکي کسان په ګډون یې لس نور ټپیان کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د حکومت څخه وغوښتل چې په هیواد کې د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره خپلې هڅې زیات کړي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې په مرحله په کابل کې وویل چې اوس هم بې ګناه افغانان د جګړو قرباني کیږي، د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښ کیږي او له ماشومانو څخه غیر قانوني استفاده کیږي.
ما هر روز شاهد خشونت علیه زنان و اطفال در افغانستان هستیم.
دا وای موږ اوس هم په افغانستان کې د شوزو او ماشومان په وړاندې د خشونت شهیدان یو. زموږ غوښتنه ده چې د سولې په هر پروسه کې شوزو او د جنگ قربانیان ته ځای ورکړل شي ترڅو حقوق بشر او عدالت په هیڅ ډول پایمال نسی. پر همدې محل افغان ولسمشر وایي چې هیڅ ډول تاوتریخوالی د ځغم وړ نه دی او د خلکو د حقوقو څخه به دفاع وکړي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې د افغانستان په اړه د سیموزي هوادونو لیدلوري باید بدل شي. دا خبرې د دې مرکز مشر داوود مرادیان د افغانستان او منځنۍ اسیا د خبرو په اړه د جوړسوي کانفرنس په څنډه کې خبرې لاندې وکړې. دا کانفرنس تیر ورځ په کابل کې پیل شو چې پکې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هوادونو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي همکاریو په پیاوړتیا خبرې کیږي. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې دا کانفرنس په لومړی او دویم ورځ ګټور بحثونه وسول او کانفرنس لاسراوړنو ډاک و. او په کونړ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني طالبان ترمنځ په جګړه کې 8 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ټول چې دغه جګړه نن سهار هغه محل ونشته چې پاکستاني طالبانو په دنګام ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو پر پوسټه حمله وکړه. نو موري ول چې په دې جګړه کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د کونړ امنیه قمندان وایي چې په سرکړنو کې ولسوالۍ کې هم امنیتي ځواکونو په یو جګړه کې 3 طالبان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. طالبانو د دنګام ولسوالۍ د جګړې په اړه څه نه دی ویلي، خو ادعا کړې چې په سرکړنو کې 8 سرحدي پولیس وژلي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په چشنیا کې د بشري حقوقو د یوې مخکښې ډلې دفتر ته وروسته له هغې اور اچول شوه چې یو شمېر فعالان وي د چچنیا پر مشر رمضان قادروف د ډلیزو مجازاتو په پلوي ویناو په خاطر انتقاد کړی و. د ګرځندګرد ډلې مشر ایګور کالیاپین په خپله فیسبوک پاڼه کې وویل چې د چچنیا په مرکز ګروسنی کې د دې ډلې دفتر ته د شنبې د ورځې ناوخته اور اچول شوی دی. کالیاپین وویل په حمله کې چاته زیان نه دی رسیدلی. کالیاپین د دسمبر په 9 پر قادروف د هغو څرګندونو په خاطر انتقاد کړی و چې ویلي و په ځنه کې په خنړی حمله کې ښکېلو سړو کورنۍ بل چچنیا ایستل کیږي او کورنه به ورانیږي. یو ورځ وروسته قادروف ادعا وکړه چې کلیا پنت د ویډیو استخباراتو ادارې لخوا پیسې ورکړل شوې وي چې هغه هغې ډلې ته ورکړي چې په ګروزنی کې حمله ترسره کړې دي. حمله ترسره کړې ده. لایوی مسافرون کارو تک سره د روسي دی وی پوزي الوتکې د ټکر د خطر یو بل زنګ وهل شوې. د سویډن پوزي چارواکو د شنبه پورزو ویل چې د روسي یو پوزي الوتکې د جمعې پورز نږدې و چې کوپنهاګن څخه پورته شوی وي. مسافرون کارو تک سره ولګيږي. د سویډن د هوایي ځواکونو مشر میکایل بایدن ویل د روسي د جنگي الوتکې هغه وسیله غیر فعال و چې مسافرون کې الوتکې ته موقعیت تثبیتيږي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولت کویست دا یو جدي او غیر مناسب پیښه بللې ده. هغه د سویډن راډیو ته وویل دا ډیره خطرناکه ده چې کله تاسو د ترانسپونډر وسیله بندوي. د روسیې دفاع وزارت دا رد کړی چې ګوندې د دوی کومه الوتکه د جمعې په ورځ د سویډن هوایي قلمرو ته ننوتی وي. په تیره مارچ میاشت کې د روسیې یو پوځي جت الوتکه چې ترانسپونډر یې بند کړی و د ساس هوایي شرکت د یوې الوتکه چې د کوپنهاګن له هوایي ډګر الوتې وه له سل مترۍ تېره شوې وه. په زرګونو اعتراض کوونکو د امریکا په سترو ښارونو کې مظاهرې وکړې او د پولیسو لخوا د بې وسلې تور پوستو سړیانو د وژلو په اړه د اقداماتو غوښتنه وکړه. د مظاهرو تنظیمونکو وویل چې دا د میزوري په فرګسن د نیویارک په کلیولاند او نورو ځایونو کې د پولیسو د افسرانو لخوا د تور پوستو سړو د وژلو پر ضد راپورته شوو اعتراضونو د لړۍ تر ټولو پراخ اعتراضونه وو. په واشنګټن کې د تینیاپوت په نامه یوې اعتراض کوونکي رویترز آژانس ته وویل
I think that with the march today it should make a difference.
زما په نظر نن نه مارش باید تغیرات راولي. فکر کوم چې د دې هواد مشران به موږ ته په بل بڼه وګوري. زه هیله منیم چې دوی بل یو بل اړخ موږ ته وګوري. موږ یوازې هغه څه غواړو چې سپینو امریکایانو ته ورکړل شوی دي. موږ هم لکه دوی په څیر انسانان یو. که څه هم دغه اعتراضونه سوله ییز خو په باستن کې پولیسو وویل چې درویشتنه چې هڅه کوله لوی لار بند کړی نیولې دي. د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه د خبرو ګډونوال د یوې روغې جوړې موافقې ته رسیدلي چې هوا ته د مزره ګازونو د خپراوي د کمیدو لپاره چې د نړۍ په اقلیم کې بدلون راوسته یوې نړیوالې احتمالي موافقې ته شرایط آماده کوي. د نړۍ د نږدې 190 هیوادونو چارواکو د پیرو په پلازمینه لیما کې خبرې دوه ورځې نورې په دې خاطر ځنډولي چې په دې اړه چې کوم معلومات هغو هیوادونو ته ورکړل شي چې د اقلیم د بدلون په اړه ژمنې کړي او ټاکل شوې ده چې پر هغو د راتلونکي کال د پاریس په سرمشیزه کې موافقه وشي یو جوړ جړی وشي. د پیرو د چاپیریال ساتنې وزیر چې په لیما کې د روان کنفرانس چې دوه اونۍ دوام کړی مشري کوي وویل دغه موافقه کامله نه ده، بلکې په هغه کې د ټولو هیوادونو چې د په دې کنفرانس کې ګډون کړی دریځونه شامل دي. د ساینس پوهانو راپورونه وایي چې د سمندر د اوبو کچه مخ په لوړېدو ده، تودو څپو زور اخیستی او د اقلیم بدلون په یو شمېر سیمو کې د سیلابونو سبب شوی او په نورو کې د وچکالۍ. په جاپان کې خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. صدر اعظم شینزو آبه تر ټاکلي وخت مخکې د ولسي جرګې انتخابات اعلان کړل. وی ویل چې د خپل اقتصادي پروګرام او نورو پالیسیو لپاره له خلکو تازه ملاتړ او وکالت غواړي. آبه وویل چې واکمن لیبرال ډیموکراتیک ګوند بشپړ اکثریت ترلاسه نه کړی، شنو واک به پرېږدي. خو د اپوزیسیون ګوندونه کمزوري ښکاري او ګمان نه کیږي چې لیبرال ډیموکراتیک ګوند به اکثریت ترلاسه نه کړی شي. او شاوخوا 2000 ژغورون کې د انډونیزیا د هغې کلی د شاوخوا اتیا تریتم شو کسانو د لټون لپاره ځای په ځای شوي چې د ځمکو خوېدو چې د ځمکې خوېدو وران کړی دی. ژغورون کې د لومړي ځل لپاره د هغې لارې د پاکولو لپاره له درنو وسایلو کار اخلي چې تر ځپل شوي سیمې پورې غځېدلې ده. په سلګونو کسان د جمبلونګ د سیمې چې د جاوا په مرکزي برخې پورې تړلې ده ایستل شوي. له دې سیمې اخیستل شوي عکسونو کې ښکاري چې خټو او اوبو په ونو خل شوی و غونډې خوې ولیده. په انډونیزیا کې د اکتوبر او اپریل ترمنځ چې د سختو بارانونو موسم دی، اکثره وختونه د ځمکې د خوېدو پیښې تکرارېږي. دا ورې د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کې د شې خبرونو د ازادي راډیو پر وې پاڼه هم وګوریا او ویلولې پاتې ده ازادي راډیو ټکی اورګ. ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان ټولنه باید په یو غاک ترور ته نه وای. ټولنه
باید په یو غاک اوست ترور نه باندې.
د افغانستان مشرانو جرګې یو ځل بیا د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ورستیو نه امنۍ او پاړه اندېښنه څرګنده کړه.
حکومت هم باید توجه وکړي ترڅو په نظام کې داخل هغه خلک چې د مخالفینو سره یا د کورستان سره همکاري کوي هغه په حکومت کې دي کړی د هغوی په وړاندې خپل دریځ روښانه.
د کابل د پلی ارتل سیمې یو شمېر اوسیدونکو وایي که پرون ماښام روژونکي ډلې پر وخت انتحاري حملې سیمې ته ځان رسولی وای ډیر خلک به اور نه لمبه کول.
هوټل کې سیاستارو لاسونه داسې داسې کابل چې مونږ له اوره ونه شوه وتلی نو
ډېر شهید اور یې اخیستی و فهم زر راونه رسېدلې.
دویمه نیمایي تر ډېره د ورکه شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې.
ازادي راديو تغواگیاست ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان ټولنه باید په یو غاک ترورته نه وی ولسمشر غنی دغه څرګندونی د یک شنبه پر از د بشری حقوقو د نړیوال ورځ د لمانځنی په غونډه کې وکړي نموړي همدارنګ ویل چې ترورستي اعمال سولې ته رسیدو په برخه کې د افغانانو اراده نشي بدلوله قسیم سولمل په همدې اړه راپور راکوي
نوې افغان حکومت سره لدی چې د تروریستي حملو د مخنیوي په برخه کې د اقداماتو خبر کوي ل افغانانو غوړي چې ټول د ترور پر وړاندې ژغ پورته کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال تروریستي حمله غیر اسلامي او غیر انساني وبللې شغلی غنی له خلکو په ځنګړې توګه علماو قومي مشرانو او مدني ټولنو غوښتل چې د ترور پر وړاندې په یو ژغ نه وایي
دا مال دی منلو وړ نه دی دا اسلامي نه دی دا انساني نه دی او دا ټولنه باید په یو غږ اواز کړي خاصتا علما کرام نه غواړو ټول قومي رهبرانه ټول د مدني ټولنې غړونه صرف په یو اواز جګ سي ترور نه مني
ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګ ویل اوس دې ته اړتیا ده چې ټولنه له ډاره خوندې سي افغان ولسمشر په داسې حال کې د تروریستي بریدونو د غندلو او په وړاندې د ژغ د پورته کولو خبر کوي چې افغانستان په ځنګړې توګه کابل ښار په وروستۍ کې د خونړۍ تروریستي حملو شاهد و په تر ټولو تازه پیښه کې د شنبه په ورځ په کابل او هلمند کې په انتحاري او ډلهیزه حمله کې شپږ د ملي اردو سرتیري او د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې دولس کارکوونکي وشل سول او څه باندې لس کسان ټپیان سول دولت پر روسي کې ویل په شارونو په خاصه توګه مرکز کابل کې د وسلواله حمله ځکه زیات سوي چې دوی په مخامخ جګړو کې ماته خوړلې او څغړی په دې ډول حمله سره د رسنۍ پام ځان ته راوړوي په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کله د تروریستي حمله هدف دا وي چې حکومت د سولې دروستلو لپاره خپل اراده بدل کړي نو د په خبره افغانان به هیڅکله هم تسلیم نسی
اگر مال تروریستي ګر
که د تروریستي اعمالو هدف دا وي چې موږ له سولې څخه انکار وکړو ځواب یې نه دی خو که دوی فکر کوي چې په تروریستي اعمالو سره زموږ اراده ضعیفه وي نو په دې باید پوه شي چې افغان ملت واحده اراده لري او هیڅکله ترور ته نه تسلیمیږي
شغلی غنی وایي باید پر داسې لارو چارو کار وسي چې په افغانستان کې دایمي سوله راولي او د نوموړي په وینا دا کار صبر او تدبیر ته اړتیا لري کارپوهان په کابل کې د انتحاري حمله او چاودنو د زیاتېدو لامل دا بولي چې له همدې کابینې غړي نه دي ټاکل سوي او ټینګار کوي چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره باید پر کشفي او استخباراتي ارګانونو پانګونه وسي
د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د امنیت او ثبات برخه کې د افغان ولسمشر وروستۍ څرګندونی ګټورې بولي محمد اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت له مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ښه والي په هدف باید په راتلونکو دوو اونیو کې د ملي امنیت شورا د ګارنیزیون د رامنځته کولو پریکړه وکړي خو د ولسی جرګې د کورنیو امنیت د کورنی امنیت کمیسیون غړي بیا وایي تر هغې چې د امنیتي او کشفي ارګانونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته نه شي د کارنیزیون جوړول به مثبت تاثیرات ونه لري په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خراب سوی ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د ګارنیزیون په جوړېدو ټینګار کړی ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید په راتلونکو دوو اونیو کې د ملي امنیت شورا د ګارنیزیون د رامنځته کېدو پریکړه وکړي په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کچېرې د ګارنیزون رامنځته کول سمبولیکه بڼه ونه لري او د تیر په څیر ټول امنیتي قطاع د هغه د امر لاندې فعالیت وکړي دغه اقدام به د امنیت د ټینګښت لپاره خورا ګټور وي جاوید کوهستانی هم ورته نظر لري
دا نه باید یوه سمبولیکه بڼه ولري لکه د تیر په څیر ټولې امنیتي ادارې جزتامونه او د ولایتونو دفاعي شوراګانې د ګارنیزون له امر لاندې کار وکړي کولی سي مثبت نتایج ولري دا مهال موږ د سلسله مراتبو پړاوونه لرو چې ستونزې لري ګارنیزون کولی سي ښه تاثیرات ولري په دې شرط چې د افغانستان ملي امنیت شورا په دې برخه کې ښه دستورونه جوړ کړي
ښاغلی کوهستانی وایي چې په تیر کې د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د ګارنیزون قطاعات موجود و او مهم امنیتي رول یې ترسره کاوه د ښاغلي کوهستاني په خبره په ځینو ولایتونو کې قولي اردوګانې موجودې وې او د قولي اردو قومندان د ګارنیزون مسؤول هم و په خوا به ټولو امنیتي قطاعاتو خپل وظایف د ګارنیزون په چوکاټ کې د ګډو اهدافو لپاره تنظیم او برابرول ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې د ګارنیزون د جوړېدو په اړه څرګندونې کوي چې تیره او روانه اونۍ کابل ښار د څو پرله پسې چاودنو او انتحاري حملو شاهد و روستی پیکا د شنبه پورز د کابل د شیر دروازه په سیمه کې و چې د ملي اردو سرتیری پکې وژل سول او د ملکیانو په ګډون شل کسان پکې ټپیان سول. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي د امنیتي ځواکونو او کشفي ارګانونو په همغږي ټینګار کوي. د دې کمیسیون غړي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل:
زه وایم چې د څو پورې همدغه امنیتي او کشفي ارګانونه دغه ورکې ګارنیزون به څه وکړي؟ ګارنیزون به بیا هم د چا مربوط وي؟ مستقل خو نه ده چې اوس هغه به د بل
افغانستان او په ځانګړې توګه په کابل ښار کې ورځ تر بلې امنیتي پیښو خلک اندېښمن کړي دي. معلومه نه ده چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به د ولسمشر سپارښتنې څنګه عملي او څه ګټې به ولري. خو د چارو چړونکي وای تر څو چې حکومت له خپلو وسلوالو مخالفانو سره له سیاسي لارې روغې جوړې ته ونه رسیږي د امنیت ټینګښت امکان نه لري.
د افغانستان مشرانو جرګې یو ځل بیا د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې غړیو د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل افغان حکومت باید د پیښې قربانیانو ته د تسلیت پر ځای باید امنیت ټینګ کړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیره یوه اونۍ کې کابل او یو شمېر ولایتونه د سو انتحاري حملو شاهد وو. د ډېر تفصیل د ناجي صاحبۍ په ریپورت کې.
په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو خونړیو حملو وروسته مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت د خلکو د ژوند خوندیتوب په لومړیتوبونو کې شامل کړي. مشرانو جرګې د یکشنبه په ورځ په مبي غونډه کې د وروستیو نام نیو پاړه حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ او سپارښتنه یې وکړه چې د امنیت ټینګښت ته باید نوې ستراتیژي او پلان جوړ کړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې حکومت باید د امنیت د ټینګښت لپاره هغه کړي په ګوته او مجازات کړي چې د نظام له دننه له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي.
حکومت هم باید توجه وکړي تر څو په نظام کې داخل هغه خلک چې د مخالفینو سره یا د تروریستانو سره همکاري کوي که هغه په حکومت کې دي که نه دي د هغوی په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي، دوست او دښمن وپېژني او د دوی ترمنځ توپیر وکړي.
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امنیتي پیښو له زیاتېدو اندېښنه څرګندوي چې د شنبې په ورځ په کابل او هلمند ولایتونو کې د وسلوالو په بېلابېلو بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو ټینګار وکړ چې د حکومت په نظامي او ملکي ادارو کې یو شمېر داسې کسان شته چې د پاکستان استخباراتو سره مرسته کوي او په هیواد کې انتحاري حملو ته زمینه برابروي. د دې جرګې دو غړیو هدایت الله رحیی او علي اکبر جمشیدی وویل چې له هر څه مخکې باید ملکي او نظامی ادارې له هغو کسانو تصفیه شي چې له تروریستانو سره مرسته کوي.
د نظام
په دننه په ځانګړي ډول په امنیتي برخو کې د بهرنیو هیوادونو مزدوران او جاسوسان کار کوي چې د دغه تروریستانو ملاتړ کوي. نو حکومت ته پکار ده چې له هر څه مخکې باید اړوندې ادارې تصفیه کړي. امنیت له هر څه لومړیتوب لري. کله چې موږ امنیت ونه لرو انکشاف او بیا رغونه او پرمختګ نسو کولی. نو باید په دې اړه چې د اقدامات وسي د افغان حکومت په ملکي او نظامي دستګاه کې یو شمېر داسې کړۍ شته چې د پاکستان له استخباراتو سره اړیکه لري او ځان وژونکي تر مهمو ځایونو رسوي. نو دا کسان باید وپیژندل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له نورو امنیتي ادارو سره په ګډه په داسې پلانونو کار کوي سو په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو مخه ونیسي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خوس وخت ازادي رادیو ته غوښتست. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر به سبا له هغو یو شمېر عسکرو سره وګوري چې د افغانستان له جنګ استنیږي. په افغانستان کې د ناتو او امریکا محارب ماموریت د رواني میاشتې په پای کې ختمیږي. خو ولسمشر اوباما پرون ویل چې له افغانستان سره به د ثبات او امنیت د ټینګولو لپاره همکاري جاري وساتي. نور جزئیات د رویټرز خبري اژانس په حواله په دې ریپورت کې اورئ.
ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په خپلونیز راډیوي وینا کې د امریکا خلکو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د محارب ماموریت پای ته رسیدل د دې معنی نه لري چې د امریکا امنیت ته متوجه خطرونه لمنځه تللي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو د 14 کلن پوځي ماموریت به د رواني میاشتې په پای کې ختم شي. د امریکا ولسمشر پرون ماښام خپلو خلکو ته وویل چې د افغانستان جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسوي.
Many of our troops are returning from Afghanistan. And on Monday I'll be proud to help welcome them home.
موږ زیات اسکر له افغانستان بیرته ستنیږي او زموږ لپاره به د ویاړ خبروي چې د دوشنبه پر ورځ د هغوی هرکلی ته ورسم. دا ځکه چې روانه میاشت په افغانستان کې زموږ پوځي ماموریت ختمیږي. په افغانستان کې زموږ جګړه مسؤلانه پای ته رسیږي. په افغانستان کې د تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا او ناتو په 14 کلن پوځي ماموریت کې نږدې 4.5 زره اسکر وژل شوي چې تر نیمایي زیات امریکایان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه په ماښام ولسته په ونیزه رادیو وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته به هم د دې هیواد د ثبات او سولې لټینګش سره مرستې جاري وساتي. په افغانستان کې زموږ د محارب ماموریت پای ته رسیدل زموږ امنیت ته د متوجه تهدیدونو د ختم معنی نه لري. موږ بل افغانانو سره کار جاري وساتو څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د هغوی هیواد ثبات او امنیت لري او هیڅکله پر امریکا د حملو په ځای نه بدلیږي. هغه عسکر چې د دوشنبه په ورځ به ورسره ګورم، هغوی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ځپلو د ماموریت غړي وو. هغوی په لویدیځ افریقا کې د خلکو د ژغورلو لپاره د ایبولا د ویروس د مخنیوي لپاره زموږ د مبارزې غړي وو. دا ځکه چې د بحران او ستونزو په وخت کې نړیوال امریکا ته د رهبرۍ لپاره مخ ور اړوي. ولسمشر باراک اوباما په داسې حال کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي چې د افغانستان د امنیتي چارو زیات څارونکي په دې اړه شک لري چې افغان امنیتي ځواکونه به د نړیوالو عسکرو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګولو توان ولري. د انګلستان انډیپندنت ورځپاڼې په یوه تازه مقاله کې ویلي چې له هغو سیمو څخه چې نړیوال عسکر وتلي، ډېر ځایونه وسلوالو طالبانو نیولي. د ورځپاڼې خبریال چې پرستیو کې هلمند ته تللی او له لشکرګاه تر مارجې پورې د خپلو سترګو حال بیان کړی، وایي چې په داسې حال کې چې له هلمند د ټولو برتانوي عسکرو له وتلو یوه میاشت وخت نه تیریږي، خو ویل کېدلی سي چې د افغان حکومت د واکمنۍ لمن د هرې ولسوالۍ د ودانۍ تر تقریبا 40 کیلومترې پورې محدودېږي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو ته غواګي است. ازادي رادیو په تلیفون سن کې په 206 نوې منځنۍ صفه خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم واورئ که چیرې انټرنیټ ته لاسرسی لرئ. www.azadiradio.org ته ورشئ. فیسبوک کې هم د ازادي رادیو پانه خوخه کړي. تازه راپورونه خبرونه هلته هم لویږي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د افغانستان او منځنۍ اسیا د خبرو تور ځنې نړیوال کانفرنس به هیله ستر وړاندې ولري. دا کانفرنس چې د شنبه او یک شنبه په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، د نږدې 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي په کې برخه اخیستي و. د افغانستان او منځنۍ اسیا د خبرو نړیوال کانفرنس ګډونوال بیا وایي ورته غونډې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ګټورې دي. نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
افغانستان په داسې حال کې د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د خبرو د دور ځنی نړیوال کانفرنس کوربه دی چې نوې افغان حکومت غواړي د منځنۍ اسیا لارې له نړۍ سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مسؤلین چې یت کانفرنس را بللی وای، په دې کانفرنس کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته معلومات ورکول کیږي. د دې مرکز مشر داود مرادیان د یک شنبه په ورځ د دې کانفرنس په څنډه کې خبري اعلانو ته وویل چې تر اوسه هم د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه د افغانستان په اړه کره معلومات نه لري.
موږ غواړو چې د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د پیژندګلوي پروسه پیل شي. هغه ډار چې نن د منځنۍ اسیا هیوادونه له افغانستان لري د خبرو له لارې راکم کړو، یعنی ګاونډي هیوادونه باید په دې پوه شي چې افغانستان له شته مشکلاتو سره سره له نیکمرغه پرمختګ هم کړی او د افغانستان د شمال ګاونډیان باید افغانستان ته د یو ښه ګاونډي په سترګه وګوري.
د افغانستان او منځنۍ اسیا د خبرو په دویم نړیوال کانفرنس کې د نږدې 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. په یاد کانفرنس کې پر سیمه ایزو همکاریو، تروریزم او مخدره موادو سره پر مبارزې او اقتصادي همکاریو خبرې شوې دي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د خبرو نړیوال کانفرنس ګډونوال یاد کانفرنس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولی. د دې کانفرنس یو ګډونوال احمد سعیدی وای د داسې کانفرنسونو جوړېدل ګټور دي او کېدای شي چې په اوږد مهال کې د هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کړي.
دغه سیمینار چې دوه ورځې کېږي په کابل کې دایر شوی بیګته نه ده، اما داسې امید به نه لرو چې ټول مشکلات حل کړي. موږ د هغه مملکتونو چې په دې سیمینار کې اشتراک کړی دی او سیاسي معنی دي او نور مملکتونه دي، مشترکات سیاسي، فرهنګي، اقتصادي لرو، اما چالشونه هم ورسره ده. په دې چالشونو کې مبارزه بوسی، دا کیناستل، دا بحث کول، تبادل نظر کول، دا ادامه ورکی بیگه که به هم میگید. اما زن و امیدم نیم داسم نیم چه پیو دو دری نسته که دا طول مشکلات برسی.
دا افغانستان و منزنی اسیا هیوادونو ترمنز دا اړیکو دا نگدیوالی لپاره حسی پا داس حال که روانی دی چه ولسمشر محمد اشرف خانی ویلی حسی با وکری چه افغانستان دا جنوبی او مرکزی اسیا ترمنز دا اقتصادی را کرده ورکرده دی و پول بانه اغوره کرده دا اقتصادی چارو کارپوهان وای که افغانستان وکړای سي لخپل جغرافیایي موقعیت څخه لازمه ګټه پورته کړي او د ګاونډیو او سیمې ترمنځ د نښلوونکي رول ادا کړي، نو دا به نه یوازې دا چې په دغه هیواد کې اقتصادي وده رامنځته کړي، بلکې پر امنیتي وضعیت به هم اغیز وکړي. څېړونکي ټینګار کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور فضا د رامنځته کولو په هدف باید ورته غونډې نورې هم جوړې سي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په کابل کې د شنبې د ورځې د انتحاري حملې یو شمېر عیني شاهدان وایي د اطفایې کارکوونکي سیمې ته په ځنډ رسېدلي. دوی وایي که چیرې اطفایې په وخت خپل ځان د پېښې ځای ته رسولی وای نو کیدای شي چې یو شمېر هغو کسانو ژوند ژغورل شوی وای چې په موټر کې د اور لمبه شول. اجمل تورمان په دې اړه یو راپورتاژ جوړ کړی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د یوه ورځ وروسته له هغه بیا د کابل ښار د پلی ارتل سیمې ته راغلي یو چیرې چې تیر ماښام د ملي اردو د کارکوونکو پر موټر انتحاري حمله وشوه. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او د ملکي کسانو په ګډون لس کسان ټپیان دي. خو عیني شاهدان وایي مرګ ژوبله ډېره وه. بېګا یو شمېر کورنۍ غم لرو خو مړي نه، دوی د خپلو عزیزانو لمبه شوي جسدونه ژړل. د هغو عزیزانو چې د برګو برګو دریشیو په مټ یې لیکلي ول خدای هیواد دنده. عیني شاهدان د کابل اطفایې ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي که دوی په وخت سره را رسېدلي ول نو د انتحاري حملې له امله به پر موټر لګېدلی اور په خپل وخت مړ شوی و او د قربانیان او د قربانیانو کورنۍ به لاحقل د سکرو تابوت ته نه کېنسي. راځئ چې نور حال د عیني شاهدانو له خولې واورو. تاسو خپل ځان راوپېژنئ؟
زما نوم شریف دی، د همدې منطقې اوسېدونکی.
شریف جانه، کېدای شي د پرنۍ پېښې کیسه راته وکړئ. تاسو دلته هغې وخت کې موجود وئ چې دغه پېښه وشوه؟
هو، دغه پېښه کې موږ موجود وو. هلته لږ لرې یم، زه ترې لږ لرې یم. یو ځل یو تور دود جګ شه، تور دود چې څه وروره ګله، یو ځل یې لمبه شوه، لمبه شوه وروره ګله. همدلته مو خلک چې په موټر کې وي، یو موټروان لکه چې ووته ځان یو غلطه خطا که یاو نه پر چا مده دروازه خوله کې وچه کتا کېده اغه ځان وېست نور راغله چې په موټر کې وټول د باینه لور بیچاره ګو.
اطفای څومره وخت وروسته را ورسید دلته؟
اطفای نه خو دې شکایت لري وروره. اطفای خو داسې کار وکړي چې پاغه سات کې سپینه سپینه لمبه جګېده را پاغه سات کې اطفای راغله وروره ګله. اطفای هم خلکو چا به تیګو وشته او چا یو رقم کو وروره ګله. اطفای په ګل کېدو کې منګه تراغله
ولی په تیګو وشته.
خدا وروره ګله، تو ګوره لاس قدم الار ده. خو تا به دان بلا سر اچولی و دست براغلی مینو. تو په دو دقو لار که تو وروره ګله نیم ساعت با یو ساعت باد رازی
که اطفایه په خپل وخت سره رسیدلی و. نو آیا ساس په نظر دینی کسان مجبورن شد بل؟
و اطفایه که په وخت را رسیدلی و چه زیاد اماغا دمخ خلق چه اماغا این تاری سنگ سره و اماغا خلق کل بینه تلی نور طول با موتر که وست وزیده چاو چاو بیره با پینجا میتری که خلق و خدای بچ کرده دیده دیده پویدور شمول دیده دا لک با قبل سگرت پروش پینجا قدم امنگ آخو تا یاستو دا طول بچ شو وگر هم موتر که سیاسه رو لاسونه دست دسته کابل چه منگه لوو روانه شو واته لاینه یو وړا انجلای ول ورسه اعلان دی را خطا کړک دی مورې وسو دی دل لوري واته لا.
تاسو خپل ځان او پیژنئ؟
زه عثمان جان د پلارتن اوسیدونکی یم.
عثمان جان، پرون چې دغه انتحاري حمله دلته وشوه، تاسو په سیمه کې وای کېدی شي ته کیسه وکړي چې موضوع څنګه و؟
انفجار وشو نو دلته مونږ ټول تغه راورسیدلو، ډیر شهید اور اخیسته و. په دې حالت کې تغه اطفایم زر راونه رسیدلې.
اطفایه چې راورسیدله، آیا څوک وژغورل شول او کنه ټول سوي ول؟
نه ټول سوي و. ټول سی او یو یو نفرم پاتې نشه په هغه سیستم سره کې.
او اوس هم د اطفای د سیمه ایز دفتر په لور چې ویل کېږي شاوخوا په یو کیلومټرۍ کې پرته ده، او د دوی د مسؤلینو سره به هم وغږیږو چې د عیني شاهدانو په وینا باندې ولې ناغېړي شوې او په ځنډ سره رارسېدلې دي سیمې ته. دلته د مزنګ په سیمه کې د ملي اردو د اطفای مخې ته ولاړ یم. دلته په دغه لوحه باندې لیکلي دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت د استرادي او فوق العاده حالاتو ریاست او د اطفایي د محافظوي خدمتونو مدیریت. د دې مسؤلین نه پوښتنه وکړو چې ولې پرونی پیښې ته چاینی شاهدان وایي چې پر وخت باید را رسېدلي.
د وخت کمښت له امله دغه راپور نوره برخه د لنډو خبرونو وروسته اوریدلی شي. نوریاس نوری ما تاسو په امر راګرځوم د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر په افغانستان کې د دولت د وسلوال مخالفینو له لوري زیاتې شوې حمله وغندلې او ویل چې دوی به هیڅکله هم تسلیم نشي. اشرف غنی نن په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته له ټولو مذهبي سیاسي او قومي مشرانو وغوښتل چې شخړې وغندي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي په هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب ته هڅې پراخې کړي. دا خبره د دې کمیسیون مشر سیمه سمر نن په کابل کې د بشر د حقونو د ورځې د پلمنځن غونډه کې وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د ملي وحدت حکومت باید په هیواد کې د امنیت د تامین په برخه کې ټینګ ګامونه پورته کړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې عمومي غونډې ته وویل دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید د افغانستان د دوست او دښمن په برخه کې یو ځانګړی تعریف وشي. په چشنیا کې د بشري حقونو د یوې مخکښې ډلې دفتر ته وروسته له هغې اور اچول شوی چې یو شمېر فعالانو یې د چشنیا پر مشر رمضان قادروف د ډله ییزو مجازاتو په پلوي ویناو په خاطر انتقاد کړی و. د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی واکمن ګوند په لوی اکثریت پارلماني انتخابات وګټل. د انتخاباتو نتیجه ښیي چې د ایبی د لیبرال ډیموکراتیک ګوند او له هغه سره په ائتلاف کې شامل د کمیټو ګوند د پارلمان په ولسی جرګه کې لڅ باندې دوه درېمه برخه اکثریت ترلاسه کړی دی. د سویډن پوځي چارواکي وایي نږدې و چې له یوې مسافروړونکې الوتکې سره د روسیې یو پوځي الوتکه ټکر وکړي. دغو چارواکو د شنبې په ورځ وویل د روسیې یو پوځي الوتکه د جمعې په ورځ نږدې و چې له کوپنهاګن څخه پورته شوې یوې مسافروړونکې الوتکې سره ولګېږي. د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه د خبرو ګډونوال د یوې روغې جوړې موافقې ته رسېدلې چې هوا ته د مضره ګازونو د خپراوي د کمېدو لپاره چې د نړۍ په اقلیم کې بدلون راوسته یوې نړیوالې احتمالي موافقې ته شرایط آماده کوي. نن خبرونه مو له نوریاس نوری و اوریدل. اوس هم پام وکړئ د کابل د اتفاقی د موټرو د نرسیدو په اړه د اجمل تورمان د راپورتاج پاتې برخه ده.
په دغه لوحه باندې لیکلي دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت د استرادي او فوق العاده حالاتو ریاست او د اتفاقی د محافظوي خدمتونو مدیریت. د دې مسؤلین نه پوښتنه وکړو چې ولې پرونی پیښې ته چاینی شاهدان وایي چې پر وخت باید را رسېدلي ندی ور رسیدلی.
جګړن مرګل موینډ پایو سوت مونږه ته څوک اداره دی وزارت د پپ مونږ باندې امرونه کی مونږ د جنې شراکت نس کولای وی څنګه کې که تمام کار کې هر حالت وي چسپیک مونږ نس کولای مې ته امر دی غي وخت لګی جن پپ مونږ امر سم غو اجل حرکت کړای
حرکت مو کې ورغلی
اوس
شنو وخت تاسو ور رسیدلی سیمتا
دې کم وخت مونږ ته
اینی شایدان خوای کې فایپ وخت را رسیدلی و اور وزل شو نو لاقل هغه د ورانه چې دلته عزیزانو وشت قربان شوی دی هغه بل عقل خپل مړ مړی به لیدلی وای سکرو ته باندې کې نه ساتو وای په 50 دا ورسیدا
سید منګه ته سوت وزارت د پونه مونږ د امرونی سم غي حرکت نه وکولای
لیک تاسو دغه تعمیر مخ ته هم اور وی او تاسو تقمدو نشی تاسو عمل نشی کوي
نه لپاره چې مونږ اول پولیس وظیفه ده شاري وظیفه ده پولیس ده
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو راغلی دلته د کابل پښتونستان ور سیمه د پولیسو د اطفای مخه ته واړو چې دوی سره هم خبري وکړي پرني پیښ پاړه چې ولې اطفای په ځان ډار رسیدل دا نو ور بش مسولین تور سره خبري وکړي
او دا اجازه اوس پلان وای نهسته زه قومندان صاحب سره مشوره وکم ما ته زنګ وکړي قومندان صاحب سره مشوره وکم خپل ټلیفون تاسو راکې ما ته د لامبار خپل لامبار ما راکې
قدرمن اوریدن کو لکه څنګه مو چې واوریدل مسولین د دې لپاره حاضر نشول چې زموږ پښتنو ته ځواب وایي خو لکه څنګه چې دوی وویل ترافیکی سنزې د دې لامل ګرځېدلې دي چې دوی په ځان سره د پیښې ځای ته ځان ورسوي. اجمل تورمان, آزادۍ رادیو, کابل.
لنډې ته مې وروسته د سپورت نړۍ مهم خبرونه مه هېروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ نوې مشرانو نن خپل کار پیل کړ. نسیم الله دانش دغه بورډ د عمومي رئیس او شفیق الله ستانکزی هم د کرکټ د اجرایی رئیس په توګه نن رسنۍ ته معرفي شول. ښاغلی دانش او ښاغلی ستانکزی د ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره ټاکل شوي دي. د کرکټ بورډ نوې عمومي رئیس نسیم الله دانش نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دی او ښاغلی ستانکزی په ګډه په داسې لس کلنې ستراتیژۍ کار پیلوي چې له مخې به یې هڅه وشي چې افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب خپل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی عمومي رئیس شهزاده مسعود دغه دواړو مشرانو ته د بریالیتوب هیله وکړه او وی ویل چې کرکټ بورډ اوس داسې یوې مرحلې ته رسیدلی دی چې د ډیرو هڅو لپاره اړتیا لري او د دغو دوو مشرانو په هڅو سره به کرکټ بورډ وکولی شي ښه ځای ترلاسه کړي. نن په کابل کې د رزمي مبارزو لوبې پیل شوې. دا لوبې د افغانستان د رزمي سپورتونو د اتل باز محمد مبارز او یو شمېر نورو لوبغاړو په نوښت افغان لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د دې لوبو لپاره پرون وزنونه اخیستل شوي او د بیلابیلو کلبونو تکړه افغان لوبغاړو پکې برخه اخیستې ده. دا لومړی ځل دی چې د رزمي سپورتونو لوبې په کابل کې په ژوندۍ بڼه په یو خصوصي ټلویزیون هم خپریږي. او پاکستانی بوکسر عامر خان بیګا شپه ډیوین الکساندر ته ماته ورکړه. دی چې برټانوي اصله پاکستانی دی, د امریکا په لاس ویګاس کې پرون شپه د خپل کمربند دفاع وکړه او الکساندر په هر راوند کې په لسو نمبرو مات کړ. عامر خان درې دېرش نړیوالې لوبې کړې چې په دېرش ګټلې او له 2012 میلادي کال راهیسې لوبه نه ده بایللې. عامر خان هیله وښودله چې امریکایي لوبغاړی فلایټ می ویډر چې د یو وزن اتلولي ورسره ده له ده سره لوبه وکړي. اوس به هم راشو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په اړه د خان محمد سین لخوا یو جوړ شوی راپور ته. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له حکومت ته وغوښتل چې په هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب ته هڅې پراخې کړي. د خبر د دې کمیسیون مشر سیما سمر د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د بشر د حقونو د ورځې د لمانځلو پر مهال وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی او یو شمېر نورو ارګانونو له هڅو سره سره اوس هم په هیواد کې د بشر حقونه تر پښو لاندې کیږي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر وایي چې په جنگونو کې د بیګنا کسانو وژل کېدل, د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او له ماشومانو سره ناوړه چلند د بشري حقونو د سرغړونې عمده پیښې دي. سیما سمر د یکشنبې په ورځ د بشري حقونو د ورځې په مناسبت جوړې غونډه کې وویل چې حکومت د دې ستونزې کمولو ته رغنده پلانونه جوړ کړي.
ما هر روز شاهد خشونت علیه زنان و اطفال در افغانستان هستیم. موجودیت شکنجه در افغانستان هنوز موجود است.
من اوس هم په هیواد کې د ماشومان او ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی شاهدان یو. شکنجه, اداري فساد, له قانون څخه سرغړونه او د غیر مسؤل وسلوالو شتون نام نه یو ته زمينه برابر کړي. زمونږ هیله دا ده چې بشري حقونه په هر ډول شرایطو کې خوندي وساتل شي.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په جنگونو کې لخکېلو خوا او هم وغوښتل چې د نخوتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. دې تاکید وکړ هغه کسان چې د هیواد په سباندې دیرش کلنو جنگونو کې د بیګنا خلکو د وژلو سبب شوي ژر تر ژره په ګوته او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. د ځینو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له تیرو څه باندې دیارلسو کلونو راهیسې د حکومت او مخالفینو په نښتو کې شاوخوا 70% خلک د مخالفینو او نور د حکومت لخوا وژل شوي دي. په همدې اړه جوړو مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی ډاډ ورکړ چې هر ډول تاوتریخوالی محکوموي او د خلکو له حقونو څخه به دفاع وکړي.
شکنجه از طرف هر کس که صورت میگیره تنزل به وحشت است. ما هر نوع شکنجه را دولتی باشه,
شکنجه چې د هر چا لخوا کیږي وحشت ته ځي.
موږ هر ډول شکنجه که دولتي یا غیر دولتي وي او یا نړیواله وي محکوموي. موږ د خپلو خلکو له حقونو څخه په کلکه دفاع کوو.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا د خلکو د ژوند د خوندیتوب هیله او په دې اړه د جمهور رئیس ډاډګیرنه په داسې حال کې کیږي چې د دې هیواد په ځینو سیمو کې اوس هم جونې په زوره ودیږي، د جنسي تیریو ښکار کیږي، د زده کړو دروازې پر مخ تړلې او حتی له کوره تیښتې او ځان وژلو ته اړ ایستل کیږي. څېړونکي وایي تر څو چې حکومت د بشري حقونو سرغړوونکي مجازات نه کړي، د بشري حقونو د سرغړونو مخه به ونه نیول شي.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وقدر شری
په هنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره بنائیں سمو پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ. تاسو ازادي رادیو په ټلیفون سن کې په 2289 منځنۍ صفه خبرونه لري. تاسو کېدای شي د ازادي رادیو د خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم پیدا کړئ. پته ده ازادي رادیو .org. ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې هم لري. هلته هم شیبه په شیبه تازه خبرونه او راپورونه کتلای او لوستلای شئ. دا خبرونه هم دلته ختمیږي، خو مخکې لدی چې د دې خبرونه پای ورسیږي او وایو چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ویل چې ټول افغانان باید په یو غږ ترور ته نه وي. د بشري حقوقو لو کمیسون مشر سیما سمر له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته هڅې پراخ کړي. په همدې ځای د خبرونه پای تر رسیدګي له دی وروسته د ورکو شوې ځانو پروګرام مخبريږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې اړه چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی ته د بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله مرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. ګران اوریدونکو کله چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لا نو وایئ. په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د تاسو تلیفوني پیغامونه که دغه خصوصیات ونه لري، دغه پیغامونه نه خپرو. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې یو ګران اوریدونکي په نامه د دادکل کندهار تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اکلا معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګرانو دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115. ګران اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږی است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د دادګل له کندهار تلیفون کړی دی. دی وایي چې په ازادي راډیو کې یو شخص داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړی دی چې د ده زوی ورک شوی دی، او دغه شخص له کرباغه تلیفون کړی دی. دی وایي چې د دغه هلک په هکله معلومات لري. راځئ چې د دغه ګران ورور دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بل زمانم د ګولې د کندهار ولایت هغه سړی چې کرباغ ولسوالۍ څنګه ګولې و چې زما زوی دا دوه کاله کېږي ورک دی، هغه دې زما سره په دغه شمېره تماس ونیسې. معلومات پاکره معلومات ورکم. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 4 5. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. ګران دوستانو، بیا هم مونږ داسې تلیفوني پیغامونه را رسیږي چې اوریدونکي شکایت کوي چې دوی ته ځینې کسان بې ځایه تلیفونونه کوي. دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکو ته بې ځایه تلیفونونه کوي، وایم چې پرېږدئ زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان او زموږ د اوریدونکو د کورنۍ غړي پیدا شوي دي، او ازادي راډیو هم هڅه کوي چې له دې لارې نه د ازادي راډیو له اوریدونکو سره مرسته وکړي چې دوی د خپل کورنۍ غړي او دوستان پیدا کړي. ډېر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
بلی، السلام علیکم. زه شرالی په هلمند ولایت چنجر څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما ماش د اویش کال کې چې د خپل کور څخه لدرک شوی دی. جمعه خان اکا زوی دی، د ماما د اکا زوی دی، د جمعه خان اکا هم لسی دی، لرماما د اکا وراره دی، د یو ورور نوم یې غفار لالا دی، د بل زایر لالا دی، د بل د امانا لالا دی، د یوه د الله نظر دی، د بل د ګل حسن دی. تا هر څوک د ده په هکله معلومات کوي یا دی زما غږ اوري، موږ ته دي په دغه شمېره اړیکې ونیسي. 0 1 4 9 3 3 5 په تلیفون بله شمېره 0 1 3 9 5 5 5 0. وسلام.
بل السلام علیکم. زما نوم دا ګولې د کندهار ولایت څخه د لکوزی مینه څخه دغه پیغام زه پیدم. زما دا کار زوی دی، دا ته کار کوي چې ورک دي د اصلا په نامه دي. هر شاده چې معلومات په دغه شمېره جمع ته زنګ ووي 0 1 9 4 2 9 4 1 6 3.
زه قاری آغا جان منور خبره کوم د کندهار د ښار څخه. محترمه اوریدونکو، زما داسې یو ماما دی د شاولکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. پیلن داسې 4 میاشتې به فکر کوم کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. د هلمند د چیرې په طرف تللي وو، نو هلته موږ کوشش پسې وکړې پیدا مو نه کوي. نو که دی چېرې خپله دغه زما اعلان اوري او یا بل څوک د په اړه معلومات ولري، نو ډېر زر افغاني جایزه ورکول کېږي چې موږ ته معلومات راکړي. په دغه شمېره دې بیا ته تماس ما سره ونیسي. 0 1 4 10 10 3. شماره یو ځل بیا 0 1 2 0 3 4 0 2 3. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه محمد نبی د کندوز د ولایت د کلایزال د ولسوالۍ د کایال ککول نه خبرې کوم. د غلام نبی زوی یم، د محمد یعقوب سره یم. زما یو عمه ورکه ده په نامه د سردارې، دا 10 کاله کېږي د انقلاب. د خاوند نوم یې کوکو دی چې هر چا ته معلومات یې ما ته د پدا شمېره زنګ ووهي 0 5 9 5 2 20 1 7. وسلام و احترام.
السلام علیکم. سن متی اللہ صدیقی مد نگہار ولایت تفروز نتا سر پڑی کا کے ما
زمونږ یو ترزه یې تقریبا دا دوه کاله کېږي چې نادره که د نوم یې سهدی الله د پلار نوم یې میرزا ګل ده. کار چا ته معلومات ما سره په دې ټلیفون شمېره تماس ونیسي 0 5 3 3 0 2.
السلام علیکم، زه نور احمد د لشګا شار ساتره تماس کوم. کاری احمد لام نمیږي چې ورکړي 3 کاله کېږي. که چیرې دی زما غږ اوري یادکه کې به دا ټلیفون شمېره 0 5 3 9 3 5.
السلام علیکم، زه رحمت قیم د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته تماس کوم. زما یو د ترزوی دی د ننګرهار په نامه او د ننګرهار ولایت څخه یوه نیمه میاشت دمخه نادرکه شوې دی. که هر چا ته دا معلومات یې پخپله زما آواز اوري ما سره دې په دې شمېره اړیکې ونیسي 0 5 3 3 4 4. او زما بله شمېره ده 0 5 9 9 9. مننه.
ہلو، السلام علیکم، زه محمد داود د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ د یر در درې تر سیرو کلي اوسیدونکی یم. زما یو ورور دی چې محمد کریم نومیږي، د پلار نوم یې عبدالعزیز دی. 3 کاله کېږي چې ایران طرف ته تللی دی، لږ ږیره کې سپین دي او یوه سترګه یې لږ ژوبله ده. که چا ته پته وي او یا که ملګري انډیوالان دا زما غږ اوري، د مهربانۍ له مخې دې ما ته په دې شماره زنګ وایي
0 5 3 4 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ناویه د ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور عبدالصمد نومیږي چې اته کاله کېږي د کوره وتلی دی. که یا عبدالصمد زما غږ اوري یا د عبدالصمد په نامه باندې یو څوک مسلمان ورور معلومات لري، ما ته زه 50,000 روپۍ شیرینی ورکوم. په دغه ټلیفون شماره ما ته هر مسلمان ورور که د عبدالصمد په نامه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي.
سپر و نه شپږ یو شپږ پنځه څلور اته دوه شماره یو ځل بیا تکراروم. سپر و سوه شپږ نوي شپاړس څلور پنځوس دوه اتیا. که هر مسلمان ورور د دغې شمېرې د عبدالصمد په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغې شمېرې زنګ ووهي. د جایزې ګټونکی دی.
زه بابا د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې زما خوریې دی د جولاک په نامه د 14 کاله کېږي زما سنده راکړې یا چا ته که معلومات وي د محمد خق دی دی ټلیفون به داسې نوي تماس نیسې پر اویا 5 5 7 5 4 5 5 هر چا که معلومات راکړي 5000 جایزه لري. اوس
د نتیم د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما خوریا قاری اکرام الله نومیږي 14 کاله عمر لري د 20 شپو راهیسې نادرکه شوی دی. که چاته معلومات وي یا چا سره وي نو په دغه شمېره دې موږ سره تماس ونیسي او خپله شیرینی چې څومره غواړي ترلاسه کړي. شمېره ټلیفون نمبر دی 0 5 5 3 3 6 8. بیا تکرارم 0 5 5 3 3 6 8.
زه سید آقا محمد نعیم زوی د بغلان د ولایت د خمرې د ولسوالۍ د ډنډغورې د سیمې د ګوارګان کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور چې په نامه د نور آقا د محمد نعیم زوی اته کاله کېږي چې د کور څخه وتلی او نادرکه دی. که هر چاته د نور آقا باره کې کوم معلومات لري او یا د حیرا نور آقا په خپله اوري نو زموږ سره د کلام شمېره اړیکه ورسي. ټلیفون شمېره ده 0 5 5 پر ديار لاس لاس پنځه څلور. په دې شمېره چې تاسو ته راوړم 0 5 5 0 ديار لاس لاس پنځه څلور.
السلام علیکم. زه رحمت الله د کابل ولایت د چرسیا ولسوالۍ څخه تماس کوم. زما ورور چې نوم یې احمد خان دی، د حاجي نبی زوی، د پکتیا ولایت د ججی عریب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دوه کاله کېږي چې د پاکستان سړي کومې جنسۍ کې ورک دی. که څوک د ده په هکله معلومات ولري نو په دې نمبر دې زنګ ووایي: 0 1 2 0 1 9 2 2. بله شمېره: 0 5 5 9 5 8 5.
السلام علیکم. زه محمد زمان د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ نه زه د تاسو سره په تماس کې یم. ما یو ورور د نور مرجان میږي ټینډه یې تخلص ده. کچا پیدا کو په دیش میرا دې زنګ وای: 0 1 9 8 0 5 8.
فیسبوک مساکله ولسوالۍ ته خبر کوم چې زما یو زوی دی ورک دی، محمود الله په نامه باندې، چې د مرګ د ژوند معلومات یې نه. که چیرې یو څوک معلومات لري یا دی خپله اوري، په دغه لمبر ما ته زنګ ووایي: 0 1 9 3 8 9 3 3 0 4. بیا د په بیا 0 1 9 3 8 9 3 3 0 4. او یو دې دغه خبره ده چې هر څوک دې ژنګ نه ووایي چې په دغه یله خلقه تابه چې دا غلط کار دی. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول همکاران او ټول اورېدونکو ته خپل الله تعالی سلامونه وایم. زه فیض الله ارمانی یم، د هلمند ولایت د کچنو د ولسوالۍ د اقصام د سیمې سره پرسته باندې یم. ما یو ملګری دی، د ملا ظریف اخوند زوی او د ملا محمد عارف اخوند ورور. د دوه کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه دی، یو 18 کاله عمر لري. که د ده په هکله د خدای خپله د اوچیانو میږي، که د ده په هکله یا دین مزغر یا د ده خپل یو بل ملګری زغه اوري، نو مثلا په دغه شمېره اړیکه ونیسه، خپل 0000 افغانۍ ترلاسه کړي: 0 1 0 8 5 2 5 0 8 3. یو ځل بیا خپل شمېره تکراروم: 0 1 0 8 5 2 5 0 8 3. ازادي راډیو زنده باد. ډېر خدمت د اسلام دپاره کړي. دا جاله تعالی چې دغه مشرتابه ته یوزونه ورکړي. دغه مسافر وړون هر چاله پیدا شوي دي، که زموږ له خدای تعالی پیدا کړي، نو موږ یو جهان منند. ازادي راډیو خلکو زنده باد. ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه محمد ابراهیم یم، د غزنی د ولایت کې. ما یو ورور محمد ولی په نامه باندې، چې دا ونې اسکي د کور نه درک سره 12 کلن ده. که هر چاته معلومات په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 1 4 0 4 0 2 4 0 2 4 8 9 8 8. یا دې په دغه شمېره زنګ ووهي. خدای پامان.
زه رحمت الله د هلمند ولایت 50 ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو ورور چې د احمد الله په نامه دی، له چېرې 11 کاله سره هېڅ نه درکه دی. که چېرې دی په خپله یادرنه اواز اوري یا د په هکله څوک معلومات لري، د اسلامي همدردۍ له مخې دي ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0 1 0 6 2 8 1 1 9 4. وسلام با احترام.
الو، السلام علیکم. زه شیخ محمد د دلارام ولسوالۍ، د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ، صدا پیغام پرېږدم. ما د امان الله حمیدزي صدا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي. موږ په ملي ورځ عزیز درو په نامه د رغوله د 10 کاله کې چې دا درکه شوی دی، چې هر چا ته معلومات وي په دغه لمبر دې موږ سره تماس ونیسي: 0 1 0 9 0 4 6 8 6. په ټلیفون نمبر یې زلګیا: 0 1 0 9 0 4 6 8 6. وسلام.
السلام علیکم. زه شیراجان د جلال آباد د ښار څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما زوی چې نوم یې پسرلی دی، یو 10 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. د پسرلي په هر چاته چې د پسرلي معلومات وي یا زما غږ خپله پسرلی اوري، په دې شمېره دې موږ سره تماس ونیسي: 0 1 0 1 8 4 10. شماره بیا تکرارم: 0 1 0 1 8 4 10. وسلام.
سلام علیکم. زه رحمت الله د کابل چرسیا ولسوالۍ څخه تماس کوم. زما ورور چې نوم یې احمد خان دی، د حاجي نبی زوی، د پکتیا ولایت ججی عریب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دوه کاله کېږي چې د پاکستان کورمې جنسۍ کې ورک دی. که څوک دې په هکله کوم معلومات ولري نو په دې نمبر دې زنګ ووهي: 0 1 یو دو صفر یو نه دو دو بل نمبر او پنځه او پنځه نه پنځه اته پنځه یو لک کلدار شیرین دی وخت و سلام
سلام علیکم لوګر ولایت نه ده برکی برک ولسو علینا سپاس خان خبرې کوم یمږ یو ورک حزیز کترز وای حاکم ده چې د خان زوی ده د جمع خان مسای ده دا لاس کی چې او ډاټ لاس کی هر مسکار تو تر ورک له پته ده کی هر څوک په د پوس هر معلومات لري ته بده ساره اعظم وای چې پر وای اش کوګ نوی لاس تندسو نه دیا و سلام
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروگرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفون پیغامونه بریکدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروگرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خو خاو بریلی اوسې خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مقام تر و بجو پوری خبرونه لري.